تاب صوبائی حکومت هم په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مو بیا حمزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو. هم داسې د خبرونې په دویم مایک تاسو ته ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساته خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټه ویلي د قبایلی سیمو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې خاروال وای د خاروالې کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته ستون کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. تفصیل: د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړي زاهد حامد وای د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مراغښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد حامد البته دا ونو ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو د اوسنو انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریس معلوم کړي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شوو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقهییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دي. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وای د خاروالې کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالې بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې ده، خو د دې باوجود انتظامیه له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دو سو یو کم پنځوس کروڑه په څه مشکل چې موږ بیا دا بجر جنا دغه چرال د 2.8 کروڑه کټ کړو. د جام اوس واپس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم، بس بیا زه خپل چوم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجه پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال دي سرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسي له سندي ویلي. د جرمني ولسی جرګې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیر ورځ د جرمني قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومنه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15مه په موسکو کې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی چې له اسلامي دولت یا له القاعدې سره تړلي نصره جبهې څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو پر سر دی ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد پخوانو قراردادونو په سم ډول پر نه عملی کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملی کېدو په اړه معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبرې غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټکنۍ کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې خواوشا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا په وخت پوتین تېره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد سخته ژبه کارولو ور باندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روس له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانونه د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره د دې خبرې خی چې واشنگتن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره اوارې دي شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روس ناخالصه ملي پیداوار یا جی ټی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بیګا یو قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو پر سرغړونو انتقاد شوی. د کینیډا لخوا په وړاندې کړل شوی پریکړه لیک کې په ایران کې د فعالانو، خبریالانو او حکومت مخالفو ضد پر اقداماتو او د مرګ سزاګانو پر زیاتوالي زخته اندېښنه ښودل شوې ده. د قرارداد په حق کې یو اتیا په مخالف کې 10 هیوادونو رای ورکړه او 18 هیوادونو خپل ووټ ونه کاره. په پریکړه لیک کې البته د ښځو او نسلي لګښتونو پر ضد د توپیر پالنې مخنیوي او د بیان ازادۍ زیاتولو په اړه د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ژمنو هرکلی شوی دی. ایران ویل دا قرارداد پر تاسو ولاړ او د نه منلو وړ او ښکاره سیاسي اقدام دی. دا پریکړه لیک پر داسې وخت منظور شوی چې تهران له نړۍ سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي او امریکا پر ایران د لږ تر لږه 100 بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه په ورځ د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری د سینټ بارنو چارو کمیټې ته په سوالي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټمي توافق سره سم خپلې ذمہواری په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. دا تر دې مهال تر د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو بیا د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په یورو شپېته پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 220 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي د قبایلو له پارلماني استازو سره یې سلا مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکر جنګوي ډلې غړو د نیولو ادعا کړې ده. د کوټي ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً حکومت ته ور واپس کړی دی.
کې په یو افته کې دای نه کړ واپس اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زخمله چرم دی روز به بیا په عدالت کې سرګور.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل اکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړي او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
په پښتو کې چې مونږ وایو نو خو زمونږ خپل ژبه ده، ځکه هغه زمونږ لپاره ډېره زیات اسانه، مونږ پرې پوهېږم. نو په انګلیش کې هغه مونږ وایو نو مونږ پرې بل پوهېږو، مونږ پرې داسې خو نه پوهېږو کنه.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو جرګې او په ټولنه کې د جمهوري مزاج موضوع څېړلې ده.
افغانستان په تاریخ کې، د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي. جرګه په خپل ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د کابلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد امید وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلو له استازو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیر ورځ مشال رېډیو ته وویل چې د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. تفصیل د ګلایاس په رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلۍ او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصیلات شریک نه کړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په لسمه نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه
گورنر پولیٹیکل انتظامیہ تا خبر ہے خپل خلق بور او باسی نہ دم دا چھ نہ مانو ہے کہ فیصلہ دا واش ہونا تنا خپل ہلکی ایم این اے سینیٹر وان تا موجود ہی او چھ سوبر سوبر والی مطلب زونان رو والی مطلب مشان رو والی سیول سوسائٹی والا رو والی ملکان رو والی او چھ کلا مطلب ایم این اے سینیٹر ہونی تے دیجے ارخ
ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. قسم د قبایلي سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټه خبرې دي یوا دادا چې فاټا دې بلا صبح جوړ شي بلا دادا چې فاټا دې خیبر پختونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلي ولسته پختنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خ اغیزی ونه لري.
ګلایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګری ضد محکمې سی ٹی ڈی د ناقانونه ګرځول سوی تنظیم لشکری جنگوی ځینې غړي نیولې دي له او لاغوی څخه بارودی مواد هم ترلاسه کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د پنجاب د ترهګری د مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی یو افسر محمد رضوان نن سحر مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکری جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوی د ضلع جنگ، ہدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودې دن کی مواد وسلہ او په ترهګری کې استعمالی دن کې سامان برآمد شوه دی. مشال ریډیو سره خبر کی نوموړی زیاته کړه.
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے, لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی بالکل ہے, پکڑے ہوئے ہم نے. پھر
دی وی د ترهګری د مخنیوی اداری پولیسو دو لشکر جنگوی کسان نیولی دی او موږ دوی پر ضد مقدمه هم درج کړی. ذکر دا لشکر جنگوی د پرویز مشرف په دوري حکومت کې ترهګر ډله ګرځولې شوې وا او په دغه تور کې په دوی بندیز لګولې شوې وو. دا دی هم یاد وی د پولیسو په وینا چې د لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق روان کال د جولای په میاش کې د پنجاب په مظفرګړ سیمه کې د دوو زامنو سره په پولیسو مقابله کې وجلې شوې وو. سراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجه صوبای حکومت ته واپس کړې ده. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال دا خبر وکړه. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خداینور ناصر غږیدلی او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې بودیجه ولې حکومت ته واپس کړې ده.
بجے کی بنیادی وجہ دا رچ دا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کری دی, پخپل اسپیشلسٹان پاس کری دی, بیا ڈویژنل کوارڈینیٹو کمیٹی کمشنر دا پاس کری دی, دا چمر واز مر دخپل ضرورت مطابق دا آمدہ مطابق جوڑ کری دی. دو سو یو کم پنزوس کروڑ ایونی میں میش ایش اٹھال مٹو لے کا پچا مشکل چمر بیا دا بجٹ جنا دا غیق چرا دے دو آتیا کروڑ دے کٹ کر دو آتیا کروڑ دے کٹ کری چکم شے با مر اپس سٹریٹ لائٹ لگاوی یا بم سپائی کولا یا بند سپائی دپار لیبر اخسل یا بم شاغ گت کاٹ کری دی ولی وای دفعہ نمبر 94 مرشد دفعہ نمبر 94 وکتل پاک دا لکری دی چې په ساده میجارټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څو کې نسرا ګرځول دی ولی ول چې خلکو په نس کې درد دی د ماس د نس د درد ګولې ډیر کم یا نست
دا د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا څوک کی دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو
قانون خبر سیکرٹری ملاو سو نو بیا آسان ہے
حکومت د بیوروکریسی مخته
هیڅ نه دی
جواب نه
لري هیڅ کولای.
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لایحه عمل څه مخکې به تاسو څه کوي؟
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجه مو سره پاس کړئ چې په یو هفته کې دی نه کړ واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا خپل چرم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړو چې د خدایونو ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. د هغه د دې تور پاړه چې ګواکې بیوروکراسي رشوت غواړي د حکومت لخوا تر اوسه څه نه دی ویل شوی. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخدرزي پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره جوړ کړه. که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخدرزي او ترهګرۍ د ضد ده, خو په هیواد کې ځینو او ګوندونو سیاستوالانو دریځ چې دا تګلاره سیاسي سوي ده او د حکومت او استبلیشمنت لخوا د سیاسي ګوندونو په نشه کولو لپاره کارول کیږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پنسي ورکړي, نو بلخوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانس عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچي کې د متحده قومي موومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو, خو په کراچي کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه چاغو دا خبره لیک آؤٹ کری ہو کہ ون تھرڈ ایریا جکم دے کراچی جکم سبب ایریا دا آگے کے طالبانائزیشن آگا مکمل طور بانے انت کے انفلوئنس سے اور انت کے آگو خپل عدالتوں نے دی اور آگو خپل فیصلے کی اور آگے نہ بعد جکم بینڈ آرگنائزیشن ہو کلم کلا یا وہ ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پلس جکم دے یا وہ دہشت گردی کاروائیں جکم دے اوپنلی جکم دے روانے
پر متحدہ قومی موومنٹ سربیرہ د سن صوبے واکمن گوند پاکستان پیپلز گوند ہم تر نیشنل ایکشن پلان لاندی د رینجرز عملیاتو ته د شک پستر گوری او وای چی د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابیدو لوی لامل دی د دې گوند یو مشر مہرین انور راجا وای
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پا ہر زائی کی دا واک ناوڑا استعمال اکڑی که آغا سیاستوال وی یا که دا یو اداره مشر وی آغا تا ہیس کل عدد اجازت نشوور کولی پاکستان کی دا حالاتو خرابی دو یو لوی وجہ دادا چی یو اداره دا بل اداره پا واک او دائره کی لاس مہن اکڑی او دا آغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیه او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پار دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندھی وی نو حالات پا پخپل خوشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورن رد کړی دي خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو په کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
راسل قوتونه کوم خلکو چې دا هر څګړي په کراچي کې چې راکم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او په فوکس وشي دې تخپل دی هغه ټول امپلیمنټیشن په اړه سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغه یو قضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کارګې دل پکارو ال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د ایف ایس کمیټي قانون صدا سي دږي سي سمون ته د غنخکاری خبر مرغي چې د غنرغي جنو دا به ظاهر ټول د غنخکاری کې د ټول فوکس پسن باندې
د سین صوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مدد د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنی لړۍ تر ډیره درېدلې ده
کراچی عوام بالخصوص دا سوال کی چې کله په کراچی خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکولا او اوس چې ملم امن دے نو آگا تو سی نو کہ مطلب دہلی پیپلز پارٹی چکلا آگئی دل تک قتلیام کے دو نو بیا خود سے خبر نو چھ رینجر کم اقدامات ہو آگا موثر نو نو دی بور توسیع ورکو کا او اقدامات موثر دی نو آگے کے خنڈو نہ چاہیے
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوکو سوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنونکي په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته احمد چازمیو د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د نوي صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولای شي او حکومت به د نوي کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالي مراعاتو اعلان هم کړی دی تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې غیته مونږه انسینټیوز نه ورکو ډېر زبردست انسینٹیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانه د پاره دا غي چې مارک اپ کمی کاغه 7% 8% 10% نو 5% به پاغي کې صوبایي حکومت ورکړي د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکړي چې کومه انډستری په لومبي ځل باندې لګي هغه د پاره 25% ډیسکاونټ دی 25% ډیسکاونټ دی د بجلی په مت دا غي نه علاوه چې کومه مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دیزه پورې چې سونه کرای او دا غي راځي دا غي به ورکړي صوبایي حکومت په دا غي 25% کرای به صوبایي حکومت ورکړي خواتین د پارا زنانو د پارا چې څوک کاروبار کول غواړي او غیته د پیسو کمی هغه ته 30 لک روپے پورې هغه سر به انویسټمنت کوي صوبایي حکومت
د سیادت صوبایي وزیر شانام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده
کیٹیگری اے کی ایپٹ آباد او پیخور دے، کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان او خار سوابے دا شاندی اڈی خان دا سلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دیو، کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانک کرک دا غزیون دی دا سنور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زر نوالا تر 140000 روپے پورے ورسے دو امگ وارڈ
خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان پاوز تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باډي واک ملکین زمیه ته سپاري او ویلي دي چې د بازار خلاصول انتظامات یې هم کړی دی. بل پلو د سیمې دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی ته پراخ زیانونه رسیدلي دي او په کار ده چې مرستې ورسره وسي. فرهاد شنوار په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې خواو شاش په کاله پس امنیتي ځواکونو د خیبر جنسي د باډې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډېر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باډې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خو د باډې سوداګر بیا وایي چې انتظامیه ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شتا او پورا ازادی نه د ورکړې شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
په مرحله کې تنظیمي دا خبره راته وکړه چې تاسو جهان چې کمی د رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوون کې د دې ډیټا به مونږ ترا کوي په بازار کې اغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان راته وکړه چې تاسو خپلو دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ که چا کم ځای کې گیټ را پرېوتی وي، کم ځای کې هغه چت را پرېوتی، کم دیوال را پرېوتی وي، هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی اوس موجوده ده، په اندراج به ننوځي، په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کم موږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو دپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي، یو خپله ازادي غواړي.
د باډې نه سینیټر مومن خان پرېدی وایي چې دوی هیله مند دي او هڅه کوي چې د باډې بازار په عملي توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو، انشاءالله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او د خلکو دا باره چې دی کلاو شي او چې کله باره کلاو شي دې باډې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي، په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو شریره. نو موږ به دا انشاءالله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نه شي.
د باډې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دلته تقریبا جو 10% خلک به راشي هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کم دي دا به دکان کې ناست وي، خو هغه سره به وسایل نه وي، هغه سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باډه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالی مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چمبر آف کامرس په دفتر کې، یا د سمیرا په دفتر دا دي جمع کړي. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دا دویم روم چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیرا ورکي یا د فاټا شکایت ورکي، نو پاغه کې د باړي لومبي لیست شامل
د خیبر جنسي په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوی خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات تر سره شول او باړه د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوي قبیلې ستنې شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لندو سپو 2113 14513 13318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سو ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان انصار مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بچت یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي 13 ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د ښاروالۍ بچت صوبایي اسمبلۍ منظور کړی او خو د باوجود انتظامیه له 280 کروڑ روپۍ ګرځولې دي. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیر ورځ جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نایواز د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غزولو منظوري ورکړه، بلکې هغه واته د 150 پوځیانو استولو پلان هم ومنه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خلو د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مانلي سچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد روانې میاشتې په 15 په ماسکو کې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبرې غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټکنې کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. او د ملګرو ملتونو عمومي شورا بېګا یو قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو پر سرغړونو انتقاد شوی.
ملیحا امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوست دی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تیر چهارشنبې په ورځ پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتی او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خبرې کوي چې د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقدامات باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کوي چې د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي، او ښه به دا وي چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمایندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سختدریزي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ جورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو لنډیز له ملیح عامر
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوی اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غږ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوس په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د گرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیغ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښ دی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت له خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړي له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړی چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لانور مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمل حال ته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي، خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچره خطر وی نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وی چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتی چارې په غاړه واخستې. د ورځپاڼې په خبره کې هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري، خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړې چې شای واشنگتن پر تهران لګیدلې بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په سوي اټمي تړون کې ژمنې تر اوسه پوره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان سرور راکوي.
د امریکا بهرنی چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملي اقداماتو ته په کتنه لري کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د لیکوال خبریال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې پکې هغه لیکلي په دروستي کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره سول او طالبانو له غږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یوه غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې و ښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر دو کلونو پورې دا خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او دغه مرستیال شیخ هیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړی او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوی دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ایز کانفرنس د لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي، دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروگرام جمهوریت په لور راړوم. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی او د جمهوریت په نوې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې میش پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړه او مزاج کې څومره جمهوریت دی او کنه.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دی. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کڅنګه که پښتانه جمهوری وینو پکې جاګیردارانه او د ملکی خانی نظام ولې پیاوړی دی؟ لدې سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی که نه د خنډ او ځنډ ښکار شوی دی؟ که دا عمل مات شوی وي نو تاوانونه یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خپرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملی کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوري نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تېرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې، د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده، د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوې دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي. او دا په خپل د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي، نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نس زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکور وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوري نظام عملی کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې کېدای شوای چې هغه ډیموکراسي چې عذاب یې ایله کړي وای او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوي وای، ملاتړ یې سوي وای، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته دا چې ملاتړ وکړي د سیاسي عذابو چې هغوی ځان جوړ کړي یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم دا چې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي، پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت عذابو کثرت.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوري نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نه خوري.
تاریخ شاید دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغوی سره یو برابر کلتورونه دي، هماغوی ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوسمهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه وه په پښتنو کې معیارونه وه، هغه دا وه چې غلا به نه کوې، د چا پر ناموس به تعرض نه کوې، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځې، د کلي به وځې. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې، او که نه منې نو د کلي به وځې. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره زید سوی ده.
اوریدونکو، اوس باس له افغانستانه د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځوو. که خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکتر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسېدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلي، او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
هغه د افغانستان کې دي، که هغه قبایلي سیمو کې دي، که بلوچستان کې دي، که خیبر پختونخوا کې دي، هغوی چونکې د ځمکې په حساب، د جغرافیې په حساب د ډېرې زمانې نه یو بل نه قطع کړی شوي دي. د هغې د وجې نه که تاسو لږ په غور سره وګورئ نو داسې ښکاري چې لکه جدا جدا کلتوري اکایانې دي. داسې خو نه ده ګینې چې دغه کلتوري اکایانې بالکل جدا کروړه لري یا جدا رویې لري، خو په هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې ترمنځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده. نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګینې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسېدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویې لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپل ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړي ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړي ته جمهوري اقدارو سره سره څکه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل، او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزۍ یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې پر اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان که هغې نه تاسو وروسته وګورئ نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجي ګوندونو خپلې هڅې کړي دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړي دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپله رایه نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اخیستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زرعي معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زرعي معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي، او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د هغې لاسو ته پرېوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدای شي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومیشتې شوي او د منځه یوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمون خوري.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ او نامنۍ پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پوری دلته د فرنګي سامراج تیار نور راغلي یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پوری په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو اغاز خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، او د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټو غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې ناته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغې چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغې وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي، د هغې د وجې نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پیشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پیشین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه خبر. د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق دی چې د دوو ګوندونو سهارا اغوستې ده یا د هغې اډانه اغوستې ده.
جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو واورېدل چې تاریخ کې پښتانه په خپل مزاج او کړو وړو کې نه یوازې جمهوری دي بلکې تکثیریت خوښي هم دي. تاسو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان پښتانه جمهوری اقدار یا ارزښتونه لري. همداراز د انګریزانو تر واکمنۍ مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوری وي. پوهان زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتنو پښتونولۍ او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځۍ تاوان رسولی دی. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت